ಬಿದ್ದಿರದ سلامونه وخت د ګرمې دولس په جسوینند د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده د مشالې د نړیوالې نحساته خبرونو په یو بل خبري غړي کې موزا عبد الحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هله ده روغ جوړ او خوشاله وست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه ریپورتونه او مرکې لرو د پاکستان سیمی او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو یو شمېر نور رپورټونه هم لرو او په پیل کې به اسرار العالم مومند خبرونه وړاندې کړي
سړي مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلې د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي او د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین پر راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي او زه خبرونو تفصیل د سولې د خبرو په اړه د څلورخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلې بلخو پاکستان وایي د سولې په خبرو کې افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال ډوتویل چې جان کیری به افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلورخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبري وکړي
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې باغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیز د یو وړاندیز دادې چې 15 مه ناشته په دې میاشت کې د نننه د نوشي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی مګر نه هیڅ وینه ده دا تر اوسه به یو بحث تبن چینایانو سره په کابل د امریکایانو سره په کابل په کابل کې بحث وشي
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بلون چلو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره کوششونه باید له شرطونو محلويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي پرون د یاد ګوند غړي شاجی امري قومي سملې ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی رپورت کې د وزیر اعظم مشرب د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف بیا پر یاد مسله د وزیر اعظم مشرب لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی وای په دې اړه د موجوده چیف جسټیس مشری پلټنیس کمیشن جوړ کړل شي د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم یا نوشریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي خو د تحقیقاتي جرنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نوشریف یا کورنۍ دغه کار ناسم دی ځکه چې په پاکستان کې له هیواد بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی چرواکی په کراچی ښار کې د القاعده برصغیر څنګ د څلور مشکوک وسلوالو د نیولو ادعا کوي بلخوا وسلوالو دریشیا وګړي په دې خار کې په ډزو وجلې دي د خار پولیس چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کراچۍ صدر سیمسر نږدې پولیسو د خالی پښپنه وخت د یوې کاروای پر مهال د القاعده برصغیر څنګ څلور وسلوال نیول او د پولیسو په وینا چې دغه څلور وړه تعلیم یافته دي او د غېډلې لبېږي د خار نامالي مرسته ټولولې بلخوا په کراچۍ کې د جمعې پر ورځ دریشیا وګړي وجل شوې چې په کې پلاروزی هم شامل دي د پیخې زمواري طریقې طالبان حکیم الله مسعود دلی منلی دا د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندې ګیر درویش کسان مړه اعلان شوی د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره موقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې خوېدو له امله د یو کلي نه ویش کسان د ملبې لاندې ګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړي راوستل شول خو د چارواکو په خبره پروند سیمې نه د صوبې اسمبلی غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقی پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل کوټې روغتون ته د 15 لسو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوې چې سرکاري چارواکي یې په قلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادا کړې وه. دوه ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشیا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی و چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ آزادي غوښتونکي وسلوال وجلي چې د جمعې په ورځ یې د ټولو وجل شو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. یو افغان ماشوم چې په قاچاقي لارۍ کې برتانیا ته روان و پرون له مرګه وژغورل شو. دا هلک احمد نومیږي او عمر یې د 6 کلونو ترمنځ دی. دی له 1400 لویانو سره په داسې لارۍ کې چې منځ یې یخچال و په فرانس کې د کډوالو له یوه کیمپ روان شوی و. یوې برطانوي خیریه مامورې انکاسوریل فرانس خبري اجانس ته وویل چې احمد یې په فرانس کې د ځنګل په نوم کیمپ کې لیدلی و او یو موبایل ټلیفون یې ورکړی و. سوریل ویلي چې احمد ټلیفوني پیغام ورواسته و خبره یې کړه چې په لارۍ کې اکسیجن خلاص شوی او دوی د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په برتانیا کې له کډوالو سره د یوې مرستندوی ادارې کارکوونکي وایي چې پولیسو د احمد موبایل ټلیفون تعقیب کړو او د لارۍ ځای تر موندلو وروسته یې دا کسان وژغورل. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکې میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترګرو لاسو ته د اټومي موادو د پریوتو مخه نیول دي. دا اعلان د اټومي انرژي نړیوالې ایجنسۍ پرون وکړ. روسیې اونۍ د پاکستان، ازربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوی بدلون لاسلیک کړو. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر هیوادونو دي چې نه یې د 1993 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې. مخکې له دغه تړون دا خبر یقیني کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت یورانیم یا پلوټونیم ته سغدري زرسایو نکړي. خو اوس دغه ترمیم حکومتونه ردی هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو دننه اټومي تنصیبات او مواد خوندي کړي. شامی حکومت هغه امریکایي چې 4 کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. او د آذربایجان کې د خبریالې خدیجه اسماعیلو ته د ملګرو ملتونو د رسنیو د ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د آزاد اروپا رادیو همکار اسماعیلو ته پرون دا جایزه په سختو شرایطو کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ د دفاع لپاره ورکړل شوه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل پاړه هلی ځلې تیزی شوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل سفر کوي.
په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي اجنډه به څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره انشاءالله سبا به سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره طبعاً په شکل د پیشنهاد.
د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ ومنم نو د هغې کې کم از کم نیم آبادي چې ده هغه د کرښې لاندې ده.
د پښتو شاعر فیروز خان لس کاله وروسته خپل کور ته ستون شو نو وسلوالو یې کور په کند کفر وړولی و. د خپل احساسات په یو نظم کې یو نظم ته وسپارل.
نن د رحمان او د شیطان په منځ کې دغه خاور یو غوبل جوړ دی چې د خلکو روغ روغ کړي وران شو. نن د کې مونږ هم را غري زویا زمونږ هم یو کور کې وران شو.
یو شمیر نور ریپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پایل ریپورت. پاکستان، افغانستان، چین او امریکا څلور اړخیزه غونډه د بیا پیلولو هلی ځلې تیزې کړې دي. د افغانستان سفیر د پاکستان لپاره د افغان سفیر عمر ساخلوال د مشال ورو افغانستان کې ویلي چې په دې لړ کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له مشرانو سره ویني. د ده په وینا هڅه ده چې د راتلونکي خبرو اترو لپاره ایجنډا او نور طریقې کار وټاکل سي. په دې اړه تفصیل د فرشتہ جلال سي په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بنن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړ چې د دې 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین لاستازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زخیلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغه دواړو مسلو د سپیناوی لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منهز د یو وړاندیز داده چې تینځه ماناستې په دې میاشت کې دننه د نوشي په اسلام آباد کې البته دازل نوبت دی، مګر نه هیڅ وی نه ده. تر اوسه به یو بحث تبن چینایانو سره په کار دی، امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشو په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسی اجنډا به وسی دراتون کې مجلس لپاره دغه سدي چې ان شاء الله سبب السبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
شاغلی زخیلوال د خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې ترګډون ورسته وکړي. په جنا انسټیټیوټ کې دغه بحث لږمی تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالويش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي، وویل چې په اوس مهال کې باید ټول پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسی، نه د دې بهیر د شندولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو دوی پر طالبانو حکم نشي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګند کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی شي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به ورسره د پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسی. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو درابرللو پر لارو چارو خبري وشي. شاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور لډل سره یو ځای شوی خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولای. شاغلی زاخیلوال ویل چې د دغه لیک لوستي او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشای جلالزی ریپورت موردی د پاناما ستاندو د پرډاګ کې دوهسته چې پکې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی او د دې واده پوزیشن په نو اشرف د استیفا ورکولو فشار زیات کړی دی. د جمعې پر ورځ د اسبې اختلاف بلابل ګوندونو غوښتنه وکړه چې نو اشرف د استیفا ورکړي. د پاناما په پاڼه کې ویل شوی چې د نو اشرف اولادونه په بهر هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیانې لري، خو د وزیر اعظم ویلو چې هیڅ ډول غنا قانون کار نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د قومي اسمبلی د جمعې د ورځې سپاره معلومات په اسلام آباد کې د مشال لیډو خبریاله رابیا اکرم خان راکوي.
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفی مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشی وینا وه چې په پاناما لیکس یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی چې موږ یو با اختیار کمیشن غواړو، د حکومت لاړه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منظور نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شافی عمری وینا وه چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہده پاتې شي. د شافی عمری په وینا چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي موومنت غړي آصف حسنین وینا و چې عین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نوین او هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړي هم نشي جوړېدي. په دې موقع د اطلاعات وفاقي وزیر وینا و چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې پنخه کوي چې هغه خپل هیڅ هم نوي کړي. دوی چاره چې په کمیشن اعتراض دی د سپریم کورٹ لارې خلاصې دي.
رابیا اکرم خان وا په کراچی کې پولیسو څلور کسان نیولې دي او دا وکوي چې دا وسلوال دي او تړاوی د القاعده برې صغیر څنګه سره دی. دوی ځتوی دا کسان دي یو نشته ورسته نیولې دي، بلخوا هم په کراچی کې پرون درې کسان وشل سوي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. تر کې طالبان حکیم الله مسعود ډلې د دې سموري قبول کړی دا. محمد عمران له کراچی ریپورت راکوي.
د کراچۍ ښار پریډي تاڼۍ د پولیسو په وینا چې د صدر جهانګیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالی په شپه په پولیسو ډزې وکړې چې وروسته یې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر څانګې څلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پریډي تاڼۍ مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوي کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالي مرستې کولې. دی وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوی دی د هغه نږدې ملګري دي. د دغه ډلې لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې دي. د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسېدونکي دي او د ولقې نه یې بارودي مواد سلور وړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوي دي. بل اړخ ته د جمعې په ورځ وژل شوي درې کسانو په اړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیر ورولۍ سره و او د جمعې مونځ نه وروسته کور ته روان و چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړې او دوه نور وسلوال هم په بل موټر سایکل موجود و کوم چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود و هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسلوال په دوی پسې را روان و او دوی په ډزو ویشتلې دي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلی ویان د نامعلوم ځایه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې ولې په تېره لنډه موده کې یوارې بیا د هدفي وژنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په هغه هیواد کې تر شپېتو میلیونو زیات خلک یعنی شپږ کروړو زیات خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمېرې له پخوانیو شمېرو څخه 40% زیاتې دي. په دې سروې کې دا هم ویل شوي چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې له 14 کلونو راهیسې بدامني له وجې هم اقتصاد ته ډېر زیان رسېدلی دي. په دغو سیمو کې څومره غربت دي او د دې اثرات څه دي؟ ګلایاس په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان د منصوبه بندۍ مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمېره ورځ تر بلې زیاتېږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کاوه، خو دا شمېره تر 60 میلیونو پورې رسېدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وایي چې په قبایلي سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډېر زیات دی.
نو که فرض کړه زه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو دا هغه کې کم از کم نیمه آبادی چې دا هغه د کرښې لاندې ده، یعنی 50% لپاره 50 ارب روپۍ په دې 13 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغه کې صحیح مانو کې په ځمکه باندې 2 ارب روپۍ نه دی لګېدلي. د دې مطلب څه شو چې ترقی اډو شوی نه ده. بل تاسو این جی اوز دي، هغه د پاکستان یا د پاکستان د بهر ملکونو این جی او باندې دي، چونکه هغه پیژني هم نه چې بای کار اصل کې څه پکار دی، نو لحاظ هغه کې څه پیسې لګولې دي.
اکرام هوتی ویل چې د قبایلو په نامه ډیر امدادونه راغلي، خو دې امداد د خلکو غربت کم کړی نه دی. د وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وای چې په قبایلي سیمو کې دوه قسمه کاروباري خلک وو. لومړی هغه قبایل چې د هیواد په نورو ځایونو کې کاروبار کوو نو پر هغوی څه اثر نه دی پرېوتی. بل په دغه سیمو کې دننه خلکو روزګار کوو چې د جنگ له وجې هر څه د لمنځه تللي دي.
نو کوم چې مارکیټ وو، دوکان وو، هماغه شی ختم شو. بیا افغانستان ته کوم د کاروبار یو تاړو کومې لارې وي هغه هم چونکې بندې شوې. نو موجوده حالات کې زه فکر کوم چې دا فاټا خلک او دا وزیرستان یا پورا د فاټا خلک شاید چې پټولو نه غریب خلک وي او دلته د غربت مسایل شاید چې ټولو نه باید داخل زیات وي.
خبریال عبدالسلام وزیر زیاته کړه چې د قبایلي سیمو پسماندګي او غربت نور وجوهات هم دي چې له وجې خلک بیروزګاره دي. بیا له کورمې جنسی نه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای چې قبایلي سیمو په حق له کرش مېرې مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سرویګانې شوي.
زما څومره خیال دی او بلکې حقیقت هم دا دی چې دته د اسلام آباد، لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره د دې ملک پتم نه لګیږي او دې داسره پاکستان نه مطلب رپورټونه شایع کوي او نه دا چې د سره څه پروګرام شته رہے چې آریا لکه نه دې ته پته ولګي چې غربت لکیره څومره لاندې ده. زه ودا وایم چې په قبایلی علاقې کې د غربت لکیره څومره ده، هغه ماینس نم لاندې ده، مطلب منفی کې روانه ده بلکې کبری علاقے دی لکیر نه ډیر لاندې روان دي.
د پارلمان غړي ساجد حسین توري دا هم ویل چې تعلیم صحت او نور څنګه کې دا سیمې هیر کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې د سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت لا پکار دا چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتللی شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپک سوا 21 کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15028 کیلو هرتز اوریدل شي.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د خراب امنیت او د روزګار د لږو موکو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تله غواړي. یو شمېر داسې هم دي چې هغوی خپله پوهه او هنر د خپل ولس د پرمختیا لپاره په کار راوستل غواړي. په دې اړه شاهین بونیری رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضع، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پیښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي خو د زده کړو وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبور کړه؟ هغه وایي
کومیت په کیمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یادل تک سکول وختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې سډیر لاندې ژوند دی، سډیر پاتې ژوند دی. فیزونه مونږ ګورو چې حقیقي زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شان دي. نو برین ډرین خوشتا داسې خلک شته چې هغوی راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپل خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پیښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس ته دغه رومانس کې ما غونډې نورم داسې بلادي چې هغه یلته نه راغلي دي، پری خو دي او بیا دلته کې ادارې جوړي او دلته کې زنو کړی لره غلې مان نو کریم اډو کړي نه دکا حقیقت کې وای دلته کې سيزونه جوړا ودان دلته چې می آئم ساينسز ما هدايت جوړ کا غنن پاکستان کې سلورم نمبر دی. نو دټس انادر اټریکشن دا ما امریکا کې نشو کوله.
په پیښور کې د انسټیټیوټ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس په دې اړه یو څېړنه شوې ده چې کوم تعلیم یافته او هنرمند ځوانان او پیغلې وطن ته راستانه شوې دي نو د هغوی د کار په ټولنه اغیز څه دی. دغه څېړنې په اړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسفزی نورو
څنګه دا پته لګیدل چې کوم خلک بهر کلی دي واپس راغلي دي. نو که هغه معاشي تور باندې اف دی آر ناٹ پرفارمینګ ویل انف کډیر پیسې نم ګټي خو اغیدا غنی چې زموږ سوشل کیپیټل ډیر سی واشه وي زموږ واپس را لزم معاشره کی عزت زموږ خلکو سره رک رکاو زموږ برتاو زموږ پروفیشنلزم دا ټول موږ ګین کړی دي زموږ هیومن کیپیټل سی واشه وي.
د مهاجرت نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوري د میاشتې راځي د لسو لکونه ډیرو خلکو د اروپا بیلابلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی. د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
شاهین بنری پر رپورٹ کې مو د هغو پښتنو په هانو خبرې واوریدې چې وای په وطن مینو نو ځکه په بهري وادونو کې شر ژوند پرې شو د غشتلې چخلې له ما په خپل خلکو کې خوراکړي. خو یو بل پښتون هم ستا چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ خو چې کله لاس کال وروسته کلی ته ستون سو د 22 کلونو په مزدوري جوړ کړي کوریا په کندو کپرو اوښتي ولید. د پښتون د خبر ایجنسی د باړي سپین قبر اوسیدونکو فیروز خان پرې دی نوموړی د پښتو شاعر دی او وسلوالو ډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف د دې لامل شو چې وسلوالو د کورنۍ شاوخوا اته غړي هم وروچل. له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرېښودو واجب شته.
زه خو پوره لس کاله پسې کدلالم، زه خو د خلکو بیا لږ وروسته پسې راغلل، خو زه بس هغه شیان مو نشو برداشت کولای چې کوم مال دکې کېدل.
یعنی څه کېدل؟
داسې وي چې د خلکو ګیرو کې چې کوم ګیرې به لټولې او بیا به منظور کې سار مانځه کې به چې کوم رجسټر اخستې او غریب به لګوله په جمعات کې، او داسې نورې ډېرې کیسې وې، جرمانې وې، وړلو راوړلو رپورټونه وو. نو په دې شیانو باندې چې کله دا شیان خودمونه کېدای نه شو، او زه هم مسافر هم بهر ملک کې اوسېدم، خو بیا هم چې کله راوړو خپلو خویندو ته چې تدونه به هم داسې پټه باندې بدلو کنه خپله به خو نسخه کړې وه.
یعنی دا تاسو کې دا وي نو مې اخستای سي دا څوک
ولې نه دا کوم خلک چې دلته خلکو دغه به کالج نن تر زموږ چې کوم حکومت اپوینټډ شوی خلک کنه پټ گزار د پاره چې پراکسی وار د پاره تیار شوی خلک چې کوم په تیرا کې چې کوم زموږ کورونه اوران کو خو دغه انصار الاسلام په نوم باندې د برګ جنډې به وای کنه، او دلته په باړه کې چې کوم زموږ شاه کورونه اوران کړی دی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې یې دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانونه ورسول.
زما یو راره چې کوم له حلال کړی شو، د غینې علاوه چې کوم دی وګا مې ورلا و دغه بچی زه بشو، د غینې علاوه چې کوم دی مزر دی چې زما سره زما دی دغه د چې بچی مرش خپل د مان زګړو کې د حکومت دغه په مان کې جک و جنگ و شو داسې مو نظام نو یو چې موږ د خاندان څخه کسان د غوي سره نو موږ د خاندان کسان به وسرو، ولکه فرض کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه چې کوم اعدام شو تقریبا موږ د خاندان د نساته کسان چې کوم علاقه کې زیان شو. د کورونو نه علاوه چې
تاسو لاس کال ورسته لاړاست خپل کلی سپین کاور ته، تاسو الته څه ولې
داسې عجیبه غو د کار شو چې لکه اوس د موږ په کور کې موږ موجود نه وو، هغه داسې په ماشینونو په مارټرو په ګولا بارای باندې د ګډې موږ په پټ ځکه له دوا سره ګرځا کې چې یو کور په اوی جاس په هغه باندې کې د لای نه ځای باندې ډیر عجیبه ما ته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د پوښ په وړ چې کله زما کور نه ناشتي هغه څه چې په ګاون کې کم کور نه ایو راکړي چې دینه موږ ته داسې ونه شي. بیا دمره ځلې نه کړی دی کنه چې هغه کې کم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ټکړی وای د پخې کې فریجونه پکی لوخي کوزي د ماشومانو سامان مراد چار یو شهر وو د خدي چتون را غورځو دی چې دا هغه پکې چې اوس خلکو را وسپل نه ټو د تیور راست پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دی؟
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو، په دې دا د مله دې کې چې کله زمونږ شپه ګورونو خپل خپل کوټه خپل خپل لغه وکړه هغه شپه ګورونو ځکه چې ټول کوټه پکې لغې لا ختم شي دي.
نو دا ټول په دې باندې ډېر خرچه راغلی
په دې باندې خو زه چې مو په کیسه ویش کاله مزدوري بهر کړې و هغه مزدوري په پټوله خرچه کړې و په دې باندې بیا سره له غوړې د مایوس شي کنه چې په زړه په دا کوم وطن کې اوسې کې په دې وطن کې مینه سر امان شته نه مې د کور امان شته نه مې د مال امان شته نو بیا دا زینه خو به چې کوم سره دا وایي چې دا د څه ژوند خو بیا سړي کنه ژوند خلک
خاصه تاسو لاس کال ورسته لاړاست څنګه مې احساس کړ
په دې باندې نه زموږ لیکل او په دې خپل کور باندې کله وران شو ما به یو سور زنا غلي ویني زما بچي ما سره هم غلي دي کله په ډار ډار کې پښتنه وکړي بابا زمونږ کور دوی چا وران کړي پد خو د چا سره نمون کړی دی ولا تر اوسه پورې تا چا سره تشي د خوري به خبرې کړي زه خپل دې بچو ته سو وایم څوک چې زما سره پر دې وطن کې مسافری کوي ونه پويږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نظر کې څه خوره ده بیا یو وړو کې مانو دا او پوښي چې مون خو هم اوس پر دې وطن کې زه ته هم زه مونږ خپل کور نشته دی په وطن کې هم کور روان شوی مونږ د چا په ځای کې اوسو بابا نو زه ورته ورو غوندې غریو جن غوندې شم ورته وری وری خبرې کوم چې د حلال په خلو جوړ شوی زما د کور نه قدرتي افاتو نه د ځنګل چرته سروي ځناور نه د الله غ معصوم خلکو چې زما په شان کورونه وران دي نو څوک هغه چې کورونه وران دي نو څوک هغه چې دا نه ډاری دي نو څوک هغه چې په خپل هوش کې ګرځي هیڅ یو ډول دا کولای نه شي څوک کوم زما کور وران ولې نه شي دا خو د مست او بد هوش خلکو چې نه الله او نه رسول پیژني نه د انسان نه د مخلوق په ګټه ځکه سوچ د خیر خیګری لري بس هغه خلکو باندې خو خېدو چې سره مونږ چې د شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي یا مو د شر کار ته وخویلی نن د رحمان او د شیطان په منځ کې دغه خاور یو غوبل جوړ دی تکي د خلکو روغ روغ کړی وران شو نن د کې مونږ هم راغری زویا
زمونږ هم یو کورکې وران شو.
نو فیروز خان اپریدی د پښتو شاعر لس کاله وروسته خپل کور ته لاړ، نو غای په کندو کپرو اوشته ولید.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، چون څک سیکشن دی دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
تاسو مشال ډوري اوسم 12 بجې سوي دي سره را لمومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي ته مدا چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن له کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. بلخوا د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې وویل چې د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله ردي هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شازی عمري خامی سملې ته په خپله وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. چارواکي دا کوي چې په کراچۍ ښار کې یې پرون د القاعده برصغیر څانګې 4 مشکوکه وسلوال نیولې دي. بلخوا هم په دې ښار کې پرون وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وجلې. دغه ذمواري تحریکي طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده. د خبر پښتونخوا په پاکستان ضلع کې د ملبیلاندګیر درویش کسان چارواکو مړه اعلان کړي دي. کوټه روغتون ته د 15 هغو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو کو یې په قلات او سیو سیمو کې د وجلو ادا کړی و. تور جوړان دی په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان د رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په قلات او سیو سیمو کې 15 بلو سزادي غوښتون کې وسلوال وجلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وجل شو. د وزارت ویان دولت وزیري پر مسلو کې چې طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی او د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په اتم کې میاش کې عمل کیږي چې هدف یې د ترهګرو لاسو ته د اټومي موادو د پرېوتو مخه نیول دي.
دا خبرونه لنډیز مل اصرار عالم مومن دا اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کوي.
مشتک ورځپاڼه خپلې درې کلی کې پاناما اسنادو کې په پاکستانی سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په غیله عملی کار نه دی شروع شوی. ادارې وایي کيو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دی ټاکل شوی، نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوی ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي. خو د قومي اسمبلی په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول، نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا دی په یو ځای کېنی او په یو مشترکه کړنداره او یا دی په اقدام تو اتفاق وکړي. ادارې وايي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي. خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دي، بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیتونو نمونه هم شته. ادارې وايي که حکمرانانو تسیر نه وي او اغي سره درغلي نه وي کړي، نو دا ورلخه موقع ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي، بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات چیت کړي. ادارې اخیره کلی کې هله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. کومي معاملاتو کې سیاست نه دی پکار، بلکې دا معاملې د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش وکړ دي. جنگ رسپانه خپل درې کلی کې طوفاني بارانونو نه پس زغرونو تودې غورسېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او د سره تړلې لارې بندېدو لوجي د ګلګت بلتستان ولسته د 1300 ورځې د خوراک د بیان او نورو بنیادي ضرورتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامی سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامی په حق لري کې چې امدادي حل وسلو کې ورته مشکلات دي. یو شمیر خلک بیکور دي او په سبونو خلک بیکور شوي دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحاله توجه نه ورکوي، خو بلخوا حکومت وایي چې اقداماتو چتوي. ادارې مخکې لیکي د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړي ده چې د زیارت د ورځې نه د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي، کوم چې د غرونو تودې د غورسېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدی شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبری اژانس په رپورت کې د چین د سینکیانګ سیمې او پاکستان ترمنځ پر سو یو شمېر تړونونو بحث کړي. رپورت لیکي سینکیانګ غواړي له پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو د بس فیډ په نامه یو ویب پاڼې د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې راخیستي چې پکې نوموړی په دې هیواد کې د میرمنو د حقوقونو یادونه کړې ده. بوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس په یو رپورت کې د چین نازک امنیتی حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری اجانس په دې رپورت کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللی وو او هلته یې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. د رپورت په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم له لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې پخول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتی حالت لرونکو سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتی ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وای. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او پسیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېر مهمه ګڼل کیږي. خو د رویټرز خبری اژانس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بز فیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړی په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استادو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی ویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په جواب کې ویلي افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داس یو هیواد چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریزي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بس فیډ په نامه دی ویپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څېړل کېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د پکتیکا ولسل مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون بیت کې د وژل سو کسانو په اړه دی جدي څېړنې وشي. دوی د مشال رادیو افغان څنګه ته د جمعې پر ورځول چې وژل سوی ولسی وګړي دي برید د چهارشنبه پر سوي چې د چارواکو پیدا پکې ولس وسوال وژل سوی. په دې اړه د خپل همکار داود طپان رپورټ اورو.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
عاشم احمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نژدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپل معاملات خپل یو مشکل وو د هغې معاملې دپاره تللي وو. مشران وو، بعضې کشران وو، جرگه تکمیلی و واپس جرگه جراسل ده هم نوربان شویه ده ده معاملی و ده مشکل ده حل ده پاره تلالی و ده روزه دین نمیدو ده کاکلشنو ده قوم ده ده سر اخبار دریترو نپاره ساتون کی و او ده نور نپار چه خطول نبازار ده خفورو تتنلو همه گوشتن داره چه رو رو ده ده خلق سر ظلم شویه ده نرواز شویه ده باید ایحات را ولی دلشی ده ریاست جمهوری ایحات راشی ده وزارت دفاع ایحات راشی ده وزارت داخله راشی و ده خبر حقیقت تا ورسی
پا مشران جرگه که ده پکتیکا ده خلق و استاز جمدین گیانوالم آزادهی راژیو سر پا خبرو که وویل چه پا ده پیخه که و جلشوی کسان ملکی و گری دی وای ولیتی چارواکو پرتل معلومات و ویلی دی چه و جلشوی و سلوال طالبان دی
ده خلق ملکی خلق دی کومی خلق دی ده بانزو او ده کتلزو پو خپل من که پو غربانده تاوا واکدهی شی که مصالح بی ده اغا خلق دی نطالب که چیره بسلایت حیات مکرر نشی نو دغه خلق په تر کابل پورې دغه لاریون بمره دی رئیس جمهور سره ببینید د پرلمان په دروازه کې دوم دریږي نو په دا نه باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومت باصلاحیته عاید سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي دا پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د عاید غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي
د داود تپان رپورټ مو اوریدلی د جنوبي وزیرستان ځوانانو وبخښي یو بل رپورټ ته به راسو بیا بل دی وروسته یو د جنوبي وزیرستان په اړه رپورټ واورو د آسیا پرمختیایي بانک پرمختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکولو به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي د دې بانک یو سلاحکار هیله څرګنده کړې چې د 2000 میلادي کال به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي دا پروژه د افغانستان په ډیرو ناکرارو سیمو لکه هلمند کې تیرې شي نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید د ضمانت وسي چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای سي د ټاپي نلیکه به چې 1814 کیلومتره پلان سوي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لاري هند ته ورسوي د ګاز د نلیکې پر دغه پروژه 10 میلیارد ډالر لګیږي په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استازو تیره اونۍ موافقه وکړه چې لږ تر لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر څیړنو او انجینري پروګرامونو ولګوي د نلیکه به هر کال د ترکمنستان د ګاز له سیمې ګلکنیشه لږ تر لږه 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز تر هند لیږدوي خو د نلیکې یوه برخه باید په هلمند کې چې امنیت یې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر خراب دی تیره شي او د مسالې د پروژې د عملی کولو کار له ګواښ سره مخامخ کړی دی د آسیا په پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیځ آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبری آژانس ته وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي خو که چیرې عملي سي په ټوله سیمه کې به د همکارۍ یو بېساری او ستر مثال وي شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای سي لکه افغانستان ته د ازبکستان د برېښنا لېږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غځول او سولوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د ګاز د لېږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کاله فعاله سي او د بریالیتوب اساسي لاره یې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی د نړیوال بانک د سلاکار زیاته کړه چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکابه د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي شان او سلمان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای سي چې دا پروژه په دوه یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته یې وړاندې کړي خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان په دې توان ولري چې رامخ کې سي او د ترلاسه کولو لپاره رقابت وکړي ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلرم هیواد دی چې زیات طبیعي ګاز لري دا هیواد غواړي چې د خپل ګاز د صادراتو لپاره پر روسیه اتکا کم کړي اشقابات په دسمبر کې پر خپل برخه کار پیل کړ خو افغانستان پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکې په اړه عملی کار نه دی شروع کړی
فرشته جلال سیوه د جنوبی وزیرستان ځوانان په غیر حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خیبر پښتونخوا ګورنر پر هغه حکم عمل نه کوي چې په کې ویل شوی وو چې غیر حکومتي ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځایي خلکو ته ورکوي. په دې اړه له ډیر اسمل خان سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په تعلیمي لحاظ پوره د سولي وزیرستان ځوانان وایي چې میږه حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلي شوي دي. حالانکه په دغه بارې کښې د پښتونخوا د ګورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفحه لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې به د نورو سیمو په ځای مقامي قبایلي امیدوارونو ته ترجیح ورکولی شي. په دغه بری کښې د سویلي وزیرستان د بېروزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله وایي
چارټرډ آف یو این سی کې ماده دغه مطابق چې په کومه علاقه شې کومه این جی او شهر کو د یغ مقامي خلک برتی وکوي او په دانه علاوه چې کومه د غیر مقامي افرادو چې کومه د په هغه علاقه شې چار نه کوي چې په کومه علاقه شې هغه کومه این جی او چار کوي. په دغه شې 80% چې کومه د غیر مقامي خلک
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخښې بیایي.
پټه سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی وو چې سورا ایجنسی دی پدا شو سورا ډونر فنډډ پروجیکټس دی پدا شو هغې علاقې هغې ایجنسۍ وړه لوکل کسان خپل جابس پشې کوي. نو دا مطالبه هم دوی میږ چې فوري طور باندې دا غیر مقامي خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شي نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برتی وشي کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي ده په اخبارات شي اشتهار
تعلیم
جبی نشتا نو دا بل تو بے کورا کو بے یورا دیکھو بے وطن دیکھو سرا چی آگا پخپل وطن کے چاگا پبل بنے خوری پاٹا سیکریٹ چکیم خالک ریکویسٹ کر چیز حق تھا بل چا بنے نو آئی
دے بے روزگار ازوانانو دا غا غشتنے میں چھ دے سفران دے قائمہ کمیٹھے ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود تا مخ شکڑے آغوی وویل
اکثر چی ہاں دا ہاں دے دے غیقوم دے دے بے روزگارے دے ختم آلے دے پرا رسی چھے این مقامی خلق دائی دا دلا گیشی چھ سوک جن لگا وال غوڑی دے غیر وطن والا دے میش وطن شروع تاگا دا خود میش دے بے روزگاری دو دے 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 نا ختم آلے دے پرا یبال سازدش دائی دا خلق میں نہ پیچ وی دم را زراور دی چھ دے گورنر خبر نہ مانی دے دے زوانوں نے دے دے مطالبے او میرا بھرپور دفاع کوی تر اخر وقت پورے چھ دے تم دا حق ور کرے نی وی انشاء اللہ تعالی دا مسئلہ مش تر جی ہنا
دو غزو نانو دا غرا ہوا کر چھ کزی موارو حکومتی چاروا کیو دے دوی پر جھ و جونا و نگر اول دوی بھائی بیا دے دفترون پ مخامخ احتجاجی پالتائی و وہی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا خو دا جنوبی وزیرستان د باسواد ځوانانو غوښتنه چې دوی ته دی په غیر حکومتي ادارو کې نوکری ورکړل سي خو بل خواته بیا هغه زده کوونکي چې په 5 او 8 جماعت په کلنی امتحانو کې ښه او غوره کارکردګي ښکاره کړې وه هغه ته پرون د خیبر پښتونخوا ګورنر په کور کې د ګورنر اقبال ظفر جګړه انعامونه او سندونه ورکړل. د دې وروسته د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو سره تعلق لرونکو د غوښتونکو له مشال ریډیو سره خبرې وکړې چې راځي ورته غوښتو.
زما نوم دی مصباح الله د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی یم او ما به د باجوړ ایجنسی کې تر پوزیشن واغستو د 5 کلاس کې. زه یو دا میسج ورکوم چې پخوا به د پښتنو سره چې د پښتون تصویر به ونی یا ټوپک به وسو نو اوس د نن چې نن سبا د پښتون تصویر یې د هغه سره قلم دغې او درې شیان د دنیا بدله یو قلم یو کتاب یو سټوډنټ.
زما نوم ضیاءالاسلام اسلام دی د باجوړ ایجنسی یم په کلاس 5 کې سبق وایم او زما دا خواهش دی چې دوی منګه ټول خوش کړون ته خې داری راک او التا من تا سہولتونه نشتره استادانو کمیره او وړ ډیر د 1100 تعداد د پجیبه زګی کی او درې استادانی اله دي چې چا سبق وو کنه هغه ډیر کامیاب دی بس
اصل جمهوریت په 8 کلاس مې اوس پاس کړ 8 کلاس کې چې کوم بچي به پرې خې الحمدلله یو خبره درخواست کوم چې موږ کوم سکول دی کنه هغه مډل سټاپ پیرا صرف هغه کې اوس ضرورت چې هغه حمود هشو نو موږ خوشاله کنو
زمانو محمد عامر دی زه د کورمی جنسي تعلق لرم او زه د ګورنمنت های سکول بادام کې سبق وایم کدا غرنګ فیسیلیټیز موږ درا کړ شنو ان شاء الله موږ پاکستان ډیولپمنٹ کې ډیر کار ان شاء الله کارکردګي بادا کو
زمانم جی عاطف الله ده د خبر جنسي تعلق لرم د ګورنمنت های سکول نمبر 2 فاروس کالم زمون کې لونه ونه شو د دهشتګردي په وجه فند منظور شو او دوی موږ ته سپورت شار نه کړو دې ته په مرکزي حکومت ته په کار دي چې موږ ته کار کې باقاعده د کیل ټایم راکوي
ما نامه ته بی بی نادیا کورم ایجنسی نه راغلی یم او ما یې نوم را حاصل کو دویم پوزیشن کې راغلی یم جنکو تعلیم ډیر ضروری دی چې آر وی جنې ته تعلیم حاصل کوله
زه د کورم ایجنسی نه یم زه پنځم جماعت کې او د تر انعام حاصل کړلو او زما د مور پلار او د انیا او نیکه نتیجه ده چې زه په خپل انعام کې راغلی یم نن ورځ زما خوشحالي ده زه هم ډیره خوشحاله یم تعلیم څوک نو خوشحالي به راشي او د امن به راشم نو سکون به راشي نو تعلیم پکار ده ډیر ضروری دی
دا د قبایلی سیمو ځینې زده کوونکي چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې او سمزو یو بل رپورټ او د سعودي عرب د غ پلان په اړه چې له مخې به په دغه هیواد کې میشتو بهرنیانو ته د تل لپاره د اوسېدو سهولت ورکول کېږي دا پلانونه چې حکومت تمه کوي کلنی لس عرب ډالر به ترلاسه شي د اقتصادي اصلاحاتو د برخه ده ملیحه مرزاده د خلیج ټایم رسپانی د رپورټ مهم ټکی وړاندې کوي
خلیج ټایمز رسپنلی کی په سعودي عرب کې اوسیدونکو بهرنیانو د امرسیال ولی عہد محمد بن سلمان امرسیال وزیر اعظم او د دفاع وزیر هغه پلانونه ستایلی دي چې لمخې به هغه ته د امریکا د گرین کارت پشان په سعودي کې د مستقل رهائش سہولت ورکول کیږي په دغه سلطنت کې خواوشا لس ملیونه بهرنیان اوسیږي محمد بن سلمان له بلومبرګ چینل سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د گرین کارت پشان نظام او هغه پلان چې کار ورکونکي یا کفیلان به د ټاکل شوی رسمي حد نه زیات بهرنیان اخستل شي ورسره سعودي کال لس بلیونه ډالر ترلاسه کولی شي په سعودي عرب کې د مزدورانو کمیټه فیډریشن مشر ندال رضوان د ډیلی او اوکاس سره په خبرو کې وویل ته ملري چې د نوي نظام د عملی کولو لپاره یو خپلواکه اتورټي جوړ کړل شي داغه په خبره د کابینه لاندې جوړ شوی اتورټي به د نظام عملی کېدلو سره نه کوي دی وايي دغه نوي نظام به ډېرې اقتصادي او لسی ګټې ولري بهر ملکیان به هم د سعودي عرب د وګړو په شان د زکات په ګډون ټاکسونه او د بیمه پیسې ورکوي د دې سربېره دوی کولی شي چې د جایداد مالکان شي او یا د تجارت کمپنیو او د خدمتونو ورکولو شرکت یو چلوي په سعودي عربو کې میش یو پاکستانی تاجر رسپانه ته ویلي دا یو مثبت ګام دی او ډېرې ګټې بولري ځکه چې بهر ملکیان به د تجارتونو لپاره دغه سلطنت ته مخه کوي رسپانه لیکي دغه پلان د سعودي عرب اقتصادي اصلاحاتو ته یو پیکیج برخه ده چې واړي د تیلو نه علاوه د ګټو په نورو ذریعو توجه ورکړل شي د گرین کارت سیستم په شان له دغه نظام پیدا کېدونکو لس بلیون ډالرو سربیره به نور لس بلیونه ډالرې د کار لپاره د اضافي بهرنیانو اخستو په سر د لګول شو فیسونو نه ترلاسه شي رسپانلی کی محمد بن سلمان په مرکه کې د دغه نظام په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی
د خلیج ټایمز رپورت وو چې ملي هم رضا وړاندې کوي د پاکستان ډان رسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د کمزوري عدالتي نظام له کبله هړومبي پوځي عدالتونه جوړ شول او اوس جماعت الدعوا ډلې په لاهور کې خپل عدالتونه جوړ کړي دي خو د دې باوجود داسې ښکاري چې په پاکستان کې ستر عدلیه یعنی سپریم کورټ او قانون جوړونکي دا نه مني چې ګنې د دې هیواد په عدلیه کې د بشپړ اصلاحاتو راوستو اړتیا ده د مقالې نور مهم ټکي به له اصرار علم مومند واورو
دان وسپانه په خپل اداره کې لیکي په یو هیواد کې د کمزور عدالتي نظام لوجه اکثره متبادل غیر آئینی او غیر قانوني نظام رمخته کیږي دا خارج او پاکستان کې ستر عدلیه او قانون جوړون کې دانه مني چې ګینې د هیواد په عدلیه کې د بشپړ اصلاحات او راوستو اړتیا ده او هم له دې وجه د دې هیواد ولس او ریاست د مهال د یاد عدلی د متوازی او غیر قانون انصاف نظام سره مخ کیږي د یو وشتم آئینی بدلون په نتیجه کې پوځي عدالتونه جوړ شول چې دا رنګ تراګرو ته یې سزاګانې ورکړي خو دغه عدالتونه له آئینی پلوه ښه نه ګڼل کیږي اوس د ټولنې یو متنازعه برخه د مسلو حل په خپل روباسي ورسپانه لیکي د ریپورتونو لمخې په لاهور کې سغدري زډلې جماعت داوا په خپل مرکزونو کې عدالتونه جوړ کړي او خپل قاضیان یې په کې لګولې دي کوم چې د ولسي خلکو پر ضد مقدمه چلوي. کېدای شي دغه کار شوی وي ځکه چې په لاهور کې د ترګرې د مخنیوي څانګې یو مشر وایي چې دوی ته د دا قسم عدالتونو په اړه هیڅ معلومات نشته او کچرې ولس ورته په دې اړه شکایت وکړو او ثبوتونه یې ورکړل نو پنجاب پولیس به د دې عدالتونو پر ضد ضرور ګامونه پورته کړي. اداریه په پنجاب پولیسو طنز کوي او وایي چې د پنجاب پولیس د ترګرې پر ضد مبارزه کې دومره مصروف دي چې په لاهور کې د جماعت داوا لخوا د قائم شوو غیر قانون عدالتونو بندولو ته هم اوزګار نه دي. دان وسپانه په خپل اداریه کې لیکي ساده خبره دا ده چې د جماعت داوا عدالتونه دې زر تر زره بند کړل شي او د دې لپاره د خلکو لخوا د شکایتونو او ثبوتونو وروړو هیڅ ضرورت نشته ځکه چې هیڅ یو تن یا یو ډله نشي کولی چې په خپله خوښه عدالتونه قائم کړي. یا د ډلې دغه تورونه رد کړي خو د ادارې په خبره مسله د جماعت داوا په رسمي وضاحت کې ده. خبره دا ده چې دا قسمه غیر قانون عدالتونو جوړولو هیڅ قانوني جواز نه جوړیږي. یوازې هغه عدالتونه د خلکو فیصلې کولی شي کوم چې د هیواد ریاست جوړ کړی وي. نو باید چې په لاهور کې د یادې ډلې لخوا جوړ عدالتونه زر تر زره بند کړل شي.
دا خو د ډان ورسپانې ادارې چې له اسرار الله مومند مو اوریده د پاکستان بیا ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په ادارې لیکلې ده. هغه بیا وایي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یا کرپشن یو لوی ستونزه ده او تر څو پورې چې دغه اداري فساد یا کرپشن جرړې نه وي پرسوي دا ستونزه نشي هوارېدلای. شاهین بنیرای بیا د دې مهم ټکی وړاندې کړي.
ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیره فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چرول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لوی ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د سانګ د سیکرټر پاړه هم پلټن کیږي د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانه ته د 14 ملیون روپو تاوان رسول دي. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنې کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په ملیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورسپانې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرې دو دي او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورسپانې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسی.
شاهین بنرایو په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر لامل بي ځای ضرول کیږي او د یو کس په سزا ټولې قبیلې تور کول کیږي او دغه نظام خلک د ځانی او مالی زیانونو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې نور دغه نظام ختم کړي سي. په دې حق لا نور تفصيل د سیمه څخه د مشال خبريال فرحات شنواری راکوي.
د خیبر جنسي خلک وایي چې د اجتماعي ذمہواري قانون نه ډیر تنگ دي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لوړګي یو تن قیوم پردای مشال ریډیو ته وایي چې فسیار د خپل جایداد نه محروم کړ او ډیره موده په حوالاتونو کې تیر رکړه.
د فسیار په زور باندې د زور سنټر وو د موږ د خیبر د الکا 45 هغه مونږه د دغه فسیار په زور باندې د ربونو روپو جایداد په خبر کې او په زور پات کړو کې بولی ول تر نو په خبر کې په عدالت کې د ستونه خصي د ستونه او کوګنی دلته نه پر خو کله کله یو مې اسمه به ورګ به جل کې تر کړای وام به جام تر کړای وام به بڑا کې تر کړای به بیا ورګ لا راوستم بیا بیا داسې په کولونه م په جیرونو کې ته غلا ستر کړی.
او د خیبر جن سید د جمرود یوز د کون کې ساجد پر دی وای چې څو وخت مخ کې د دوی په تورخیلو کې بل کې د نام نه یو پیخه شوی و او د دغه کې بل هر تنې نیولو او ز کالش تر روان وم چې سردارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو کی تورخیل هغه چې کنه بس بیا پاکي غوند تورخیل نسین دغه نه په کورګناب کور دی چې څوک وریداتو کې چې ماغه کاس نسی کنه نو ماغه دم محسوس اول مو چې دا قانون سمون پاند انګریز مسلط کړی دا کور دی چې ختم شي زړیر زیات خپاش ونګنه چې سټوډنټس را دا 40 سپچای کړ دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لخ په احساسات صدا سي شریک کړل.
د اف سی آر په وجه سره چې راي کنه مونږ بالکل بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته وویل شول چې د یو تن ملزم په سر کې باټوله کې بلا نه رانیسي بلکې یوازې د یو ملزم د کورنۍ غړي بنیسي او ملزم به په سلی رشت ساته کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. خود خیبر خلک وایي چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملي شوي. بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه یې د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمې او رگزو او د خیبر ایجنسۍ دورې کړي دي او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه د خلکو رای اخیستې دي. خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریځ کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلي ولس د رای راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
لکلونو راهیسی روانی بدامنی د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اوریدلای سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.